درنو اوریدون که السلام علیکم د ماشام شپش بجیش فید آزادی راژیو دی خبری مجلی تموزه اسمت ساروان هر کلی کم د افغانستان د امی روختیا وزارت لخلکو وغشل چی د کرونا د خبری دو د مخنیوی لپاره به هر تا سفر و نکری تر هر چه وراندی توجه وکری د دی سات خبرونو تا چی اسدالله لودین چمتو کری
د ټاکنو د ملاتړ نړیوال ادارې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې د پلټنې غوښتنه وکړه. یو افغان چارواکی وایي ملا عبدالغنی برادر پاکستان ته د سفر پر مهال هغه ټپي طالبان کتلي چې بې ویزې دغه هیواد ته تللي او د مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوي. د ټاکنو د ملاتړ نړیوالې ډلې له افغان حکومت غوښتي چې د فیفا د مشر یوسف رشید د وژنې پیښه وڅېړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دغې ډلې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یوسف رشید د استازو د ټاکنو په برخه کې د افغانانو د حقونو پیاوړی ملاتړی و. په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان د ټاکنی سیستم د پیاوړتیا لپاره د ښاغلي رشید دوامداره ژمنتیا تلپاتې او په هیواد کې دننه او بهر د درک وړ ده. دوی ویلي دا ناوړه برید دا په ډاګه کوي چې افغانان هره ورځ له څومره ننګونو سره مخ مخکیږي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا مشر یوسف رشید او موټر چلوونکی پرون د نامعلومه کسانو په هدفي برید کې ووژل شول. طالبان وایي د برید کې لاس نه لري او حکومت هم د برید د څېړنو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي ملا عبدالغنی برادر د پاکستان حکومتي روغتون کې هغه ټپي طالبان کتلي چې د ده په خبره بې ویزې هلته تللي دي. امرالله صالح نن په ټویټ کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د تحریک مرستیال ښاغلي برادر په پاکستان کې د روزنې یو مرکز نه هم لیدنه کړې چې د ترهګرو روزونکي وهڅوي. د ښاغلي صالح د ادعا له مخې برادر د پاکستان حکومت نه د طالبانو د سخاوتمندانه ملاتړ په خاطر مننه هم کړې. طالبانو تر اوسه د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د دوی د دوهې د پلاوي د سفر پر مهال هغه ویډیو راووته چې په ظاهره ښیي ملا برادر پاکستان کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا کوي او د سولې او له امریکا سره د هوکړې په اړه ورته غږیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې دا ویډیو څومره حقیقت لري او په کوم ځای کې او څه وخت ثبت شوې ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه په واک کې دی وکاروي چې د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې د افغانان له واقعیت او رښتیا نه خبر نشي. ښاغلي سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه کړې خو وایي په دې اړه معلومات نه دي ورسره شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی په روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستان کې یوې ایالتي محکمې د هغه کس د ازادېدو حکم ورکړی چې 2002 میلادي کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی و. دغه محکوم کس احمد عمر سعید شیخ نومیږي او د ازادېدو خبره یې مدافع وکیل کړې ده. د سند ایالت عالي محکمې د پاکستان د سرې محکمې هغه حکم رد کړی چې ویلي و سعید شیخ دې په توقیف کې پاتې شي. شیخ د همدې میلادي کال په لومړیو کې د پیرل د وژنې په پیښه کې براءت ترلاسه کړ خو د پیرل کورنۍ د دغه حکم په وړاندې دعوا ثبت کړه. اوس د شیخ مدافع وکیل غوښتنه کړې چې موکلې باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. د وال سټریټ ژورنال د جنوبي اسیا د څانګې 38 کلن مشر دانیل پیرل 2002 کال کې کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته یې سر پرې شو. هغه د اسلام پاله افراطي جنګیالیو په اړه په یو راپور کار کاوه. د ټونس چارواکي وایي مدیترانې سمندر کې د کډوالو د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د شلو کسانو مړی موندل شوی دی. دغه پیښه نن د ډسمبر په 24مه شوې او کډوالو هڅه کوله چې اروپا ته ځانونه ورسوي. د بیړۍ د ډوبېدو له پیښې 15 تنه ژوندي ژغورل شوي او مسؤلین د شاوخوا شلو نورو کسانو چې ګمان کېږي ورک به وي د پلټنې هڅې کوي. د ټونس د ساحلي ساتونکو یوه ویاند ویلي وژل شوي تر ډېره د افریقا د سب سهارا اوسېدونکي وو. ژغورل شوو کسانو ویلي چې بیړۍ کې د 50 په شاوخوا کې کډوال سپاره وو او دوی د ایتالیا په لور روان وو. او په نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک خپرېدا پر مهال چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې د کریسمس او د نوي کال د شپې د لمانځلو په پار له راټولېدو او غونډو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا واکسین خلکو ته هیلې پیدا کړي، ځکه سلګونه میلیونه انسانان دا مهال تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي. له دې سره په بریتانیا او جنوبي افریقا کې د کورونا وایروس بیلابیلو بدلون موندلو بڼو د خبرداري زنګونه وهلي. دا د وایروس د اصلي بڼې پرتله ژر له یو نه بل انسان ته د لیږد وړ دي. له دې سره سره یو شمیر اروپایي هیوادونو له پرون راهیسې له بریتانیا سره پر تګ راتګ د بندیزونو لرې کول پیل کړي، خو په دې شرط چې د تلونکو کسانو د کورونا معاینه منفي وي. په امریکا کې د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص انتوني فوچي ویلي، تر اوسه شواهد نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوي بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن په مکسیکو او کوستاریکا کې د بیونټیک او فایزر کمپنۍ لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیقیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفي درې. هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه اوو، ټیټه صفر. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه صفر. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 2. او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4 اټکل شوی ده.
سمو شخله آزادی رادیو اوری شپش بجه او دقیقی شوی. در افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو وغوښتل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سفر ونه کړي. پاکستان ته تلونکي افغانان بیا وایي په ترینکوټ کې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه او ویل چې د اورزګان د خلکو حق غواړي.
پولیسونو ته حق ورکړه، نن روزګانیان تر هر وخت به سره سوي دي.
تمه ده چې تر دو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولې د مصالحې د عالي شورا له ویان سره خبرې کوو. په کونړ کې مو له اشاره خبرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. د روغتیا وزارت له خلکو دا غوښتنه ورسله لدې وکړه چې څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو دغه هیواد ته د افغانانو د سفر لپاره د کورونا وایرس منفي پایله شرط وګڼله. له دې سره د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا موضوع یې له پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې چې په دې برخه کې یوه حل لار ورته ومندل شي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي، له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی، ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لاره غواړي پاکستان ته ولاړ سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان
اوس د عامې روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24 زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د 5000 ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورولا تریکی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایرس ټیسټ کول جبري وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دي په افغانستان کې دننه وشي. طالبانو بیا ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15 پیل شي. دا پښتانه احمد شبر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون څخه د مرکې په پیل کې کړی ده. ښاغلی خوزون په ځواب کې وویل
موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ له خوانه ټول چمتواله بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو هیئت مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورسئ د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکراتو محل لومړی پړاو کې دوه هاو او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه ده چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15 پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او بریاله تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم برخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې صرف نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خصوصا د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوي، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او د لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته، اما کورونا د نسبت نوري خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی وو دیم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبته هغو هیوادونو ته افغانستان یاداده چې کورونا پکې کم ده، یاداده چې چاجدي نه نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. مدار ډېر په طرف مقابل پورې مهاړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نور هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقه مند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دا ور بیرته شروع کیږي مونږ ته روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځونو چې ویلې چې د فبروري په 15مه به غالبا بیرته په دوحه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان دشمن د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سربار دانش نن پنجشنبه په کابل کې وویل چې د افغانستان دشمن البته د ده په وینا په وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نښه کړي دي او له ویرې وحشت او تفرقه اچونې نه په استفادې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کوي. لبل خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي نه د کوټې شورا او نورو شوراګانو له لوري. نور حال له کابل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش نن د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي لومړني کانفرنس کې په دغه هیواد کې وروستیو هدفي وژنو ته په اشاره وویل چې د افغانستان دښمنانو د دیموکراسي زړه د بیان ازادي د قانون حاکمیت انتخابات او بشري حقونه هدف ګرځولې دي. سره لدی چې ښاغلی دانش د کومې ځانګړې ډلې نوم وانه خیز خدا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا باسونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل شي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال چنګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونو بندیانو خوشي کولو سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مند دی چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره د سولې د بهیر د پرمختګ مخه ونه نیسي او د دویم پړاو مذاکراتو په پیل کې هم اجنډا باندې توافق وشي او هم په لومړني فرصت کې عمومي اوربند پلی شي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلامي ورستاړي د ورکولو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو په موډل ناشته کې په کابل کې وویل چې د خلکو لوري د زعامت تعینول د سولې راتلونکي احتمالي توافق کې د دولت طلایي کرشه ده. شاغلی صالح چنګار کوي چې مرګ او تندې کول له هغه غوره ده چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې بین الافغاني مذاکرات د سپتمبر په 12مه په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شول. د دواړو لورو مرکزي پلاول دوه میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارې سره توافق ته ورسېدل. دواړو لورو مرکزي ایتونه د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې کډي اعلامیې په خبرولو سره د جنوري تر 15مې د مذاکراتو توقف اعلان وکړ. د مذاکراتو توقف لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا لا بحث کول ویل شوی دی.
ډیره مننه. د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیالانو د څرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان دشمن د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان خصوصا په کابل کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. د بلې خوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو له لوري د زعامت ټاکل دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په اورزګان کې لسکونو قومي مشرانو او ځوانانو په وغونډه کې برخه واخیسته او مرکزی حکومت په دې تورن کړ چې توپیری چلند ورسره کوي. دوی ویل چې د افغانستان مرکزی حکومت دی د اورزګان خلکو ته د دوی په وینا حق حقوق ورکړي. په دې اړه له اورزګانه راپور واوري.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې راغونډ سوي وه او د حکومت څخه د خپلو حقه حقوقو دوی ادعا کوي چې مرکزي اداره د اروزګان سره توپیري چلند کوي او هغه حقوق نه ورکوي کوم چې د افغانستان حساسي قانون ورکړی وي. قومي مشر میرا خان او مدني فعال جاوید خپلواک داسې وویل:
پرون جو واده را سره کول چې دا به کشمیر درته جوړ کړم د اروزګان سره، نن دې اجرا راته جوړ کړل پر اروزګان کې. زه مسلمان نه یم که د افغانستان د خاورې نه یم که د دې دولت نه یم، ولې دې دونه نادیدا ونیولم؟ وګورئ په افغانستان کې په 15 کال کې د کومې ولسوالۍ لار تړلې ده؟ ستا د ولایت لار ده 15 کال دې در باندې تړلې ده.
دلته درانه ولسونه پراته دي، دلته پر نظام مین خلک پراته دي، دلته داسې خلک پراته دي چې دا نظام هغوی پر پښو درولی دي. نو ولسمشره لږ دې د دماغ کلکنان خلاص که، شاوخوا وګوره، زموږ حق حقوق سیاسي کوه مه، یو څو کورنۍ ته مه ورکوه، ولسونو ته حق ورکه. نن روزګانیان تر هر وخت بېچاره سوي دي، تر هر وخت در بدر دي.
د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد هم د دغه ولایت د خلکو دغه خبرې تاییدوي. نوموړي وایي چې مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به اروزګان غوندې وروسته پاته ولایتونو ته ځانګړې توجه وکړي.
او روزګان یو د هغو ولایتونو څخه دی چې ډېر انکشاف او بیارغونه پکښې کې نه ده سوې. خوشبختانه جلالتمام جمهور رئیس د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې په روان کال کې به هغو ولایتونو ته چې هلته کمه بیارغونه سوې ده، کم انکشاف سوی دی، جدي هدایت یې وزارت مالیه ته کړی دی چې دغه ولایتونو زیاته توجه وسي.
د اروزګان خلکو له مرکزي ادارې څخه د حقوقو تر څنګ پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سوله دې وکړي او نور دې له جګړې لاس واخلي. د اروزګان ولایت دغه خلک د حقوقو غوښتنه پر داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو څه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د دغې جګړې زیات قربانیان ملکي خلک دي.
و هم اوریدل چې په اروزګان کې یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دغه ولایت خلکو ته د دوی حقونه ورکړي. له بلې خوا د اروزګان خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزن ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
اشر یو ټولنیز دود چې یو وخت په افغانستان کې ډیر دود او د خیر شیګنې ستر کارونه لدی طریقې کېدل. د کونړ سپیږی وایي په خوا چې د حکومت او ولسترمنځ اړیکې ټینګې وي، ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې اوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
او د سه ولسه کار چې بو نو موږ په کلی کې ته واچله رو اته واچله به موږ خو ور کول چې ور شل نار شل نارنګ نه پاتوا د ته شل پاتوا نو آباد را پاتوا داخله نه پاتوا چې راشي د تر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې واکېدو دا دولت نه دی سره کټا به مشران سپینګری ملکان ناسو او دې جناب ډل ډل جوپه جوپه پر مشک به بدیدل او شری کار دې کړو خالی ډوړې بچا ور کول او چا باندې ور کول کله به خپل دې ځای کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لیدې دا کانال چې دا پاشر وته لیدې دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی پرې دیره چې دا په اشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله په اشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغونډ شول، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې اوسیدونکی محمد ګل:
موږ خپل د مټین یو سرک وو والا چې موږ هغه ډوډۍ د کور راوړې ده، سنګوري به د کور وچه ډوډۍ خوړل. خبره دا ده چې هغه سرک مارې دي اوس هغه سرک وینه، دا د پیج سرک وینه، وروره کندې کندې، دا د چغه سره دا وینه کندې کندې. پردي وطن خوندونه مې لیدلي دي، خپل وطن نه ته وطن ښکاري.
خلک وایي پخوا د حکومت او ولسونو ترمنځ ټینګې اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوې وې، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي.
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځنې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د خبرونه د پایل پر راپور کې مول چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کرونا وایرس د لخپریدو د مخنیوي لپاره دي نور هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته سفر نه کوي. کرونا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. په نړۍ کې د یو شمېر عیسایو له مخې تر 2.4 میلیارده ډېر عیسایان ژوند کوي، خو سږ کال دوی کریسمس په داسې وخت کې لمانځي چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستنې ناروغۍ د دوه نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نشي ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کیږي چې دغه وایرس بل نوې بڼه چې له اصل څخه سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمېر اروپایي هیوادونو پرون چهارشنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې دغه وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لري کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. پلسکونو هیوادونو ورسه تر دی بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه ترڅو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت وایي د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبري شي او اوس د شپږویشت فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیژي. چارواکو دا نه ده روښانه کړې چې په دې فیصدي کې څومره د کورونا نوي پیښې دي. په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅې کوي چې د کورونا دوې نوې بڼې چې ژر خپری شي وپیژني او د خپرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی، خو په لږ اندازه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دي د امریکا